پیښور کې د شپې یوولس بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان د بیکور خلکو احتجاج نن پر درې مورځ هم روان دي. د باجوړو سودونکو یو پولیس وایي چې په مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو کس وژل دي او د اوکراین او روسیې چارواکو پر یو بل د تیرې اونۍ د بریدونو تورونه پورې کړي. د خبرونو تفصیل د بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان د بیکور خلکو احتجاج نن پر درې مورځ هم روان دي. دوی د دسمبر له 14 راسي هلته پرلت وهلې دی او شکایت کوي چې حکومت له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې میاشتنۍ مرستې نه ورکوي. په احتجاج کې شامل د مداخلو یو مشر ملک عمرزی نن مشالوړو ته وویل د کډوالۍ محتاجۍ له ژوند نور تنګ شوي دي. د زیاته کړه چې که څه هم سیمه یې ورانه ده حکومت دې ورستانه کړي.
دا د وېخ نه خرادي دولا په باندې تو چې کما دو پوند رانډا کمزړای کوته لا کوي په شنه ختی مونږ د متاپر کوي په خاص متروپا پانه بعد مو ولا راپړتا.
پر لټوالو خبرداري ورکړی چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج جاری وي. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي ول. لاغو څخه زیاتره ورسته خپل سیمو ته ستانه شوي خو د تخیل تحصیل شاوخوا نیمایي او د شوال ټول کډوال خپل سیمو ته لا هم نه دي ستانه شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې ویان احسان داوړ مشالوړو ته ویلي چې دوی تا هر میاشت لکډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 15 کروڑ روپۍ ورکول کیږي خو د نوموړي په خبره چې دا ځل د پیسو د کمی له وجې کډوالو ته نقدي مرستې پر وخت نه دي ورکول شوی. دا ور زیاته کړه چې ادارې هر یوې کډوالې کورنۍ ته د میاشتې 40,000 روپۍ ورکوي. د باجوړ سیدونکو پولیس وایي چې په مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو تن وژل دی. د باجوړ د پولیسو یو چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن مشالو ته د نوم نه خول په شرط وویل چې پیښه پرون د مامون تحصیل په واړه خر کې سیمه کې غمال شوی کله چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د زرکاوي په نوم د یو تن د نیولو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړل او په نتیجه کې ووژل شو. چارواکي ویلي د هغه وسلوال چې دا هغه وسلوال په دزیو پوزي سرتیره جوبل شوه هم د خود سیمه خلک وايي وجل شوه تند واړه خرکی په بازار کې څوکیدارو چې امنیتي ځواکونو کور پرون تر شپږو ساتونو پورې محاصره کړو. یو ځای مشر ملک عنایت نن مشالوړو ته ویل چې ورسته جرګي هغه تن امنیتي ځواکونو ته ورکړ خو د نوموړي په خبره چې امنیتي ځواکونو هغه وواجه امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت او پوز وايي د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې هدفي عملیات کوي خو د سیمه خلک بیا وایي چې د عملیاتو پر مهال ولسی خلک ځورول کیږي. د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د وو نورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې. په هب کې د غورزنګ یو مشر هدایت الله پښتین هم پرون مشالوړو ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوی چې د دسمبر پر ومه یې پر ضد جوړه شوې وه. ده وویل د حیرانۍ خبره ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سند په سکر ښارونو کې مقدمه درج شوې دي. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درج شوو مقدمو په اړه لاسنه دي ویلي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان مشر نور باچا او د سند مشر نورالله ترین مشال رډیو ته ویلي چې دا مقدمه د نورو هغو په څیر بې بنیاده او پر دروغ ولاړې دي او دا چې غورزنګ به د پښتنو د حقونو لپاره خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. تاسو مشال رډیو ته وګورئ. ټاکل شوی سر له سبا په خیبر پښتونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پر خپله وپاڼه لیکلي چې کمپاین به د صوبې په 4 ضلعو کې وي او په کې به تر 50 پورې عمر لرونکو شاوخوا 2 لک ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط د دسمبر پر 14 په پیښور کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د هغې صوبې د کمپاین د امنیت لپاره 2,000 سرتیري ګمارل شوي دي او دا چې کمپاین به د دسمبر تر 20 نیټې پورې وي. په پاکستان کې سږکال 3 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي لګېدلې. له دې پیښو څخه په بلوچستان کې 6 او به 4 په خیبر پښتونخوا کې 18 په سند کې 18 او په پنجاب او اسلام آباد کې 1 ثبت شوې ده. او د اوکرين او روسي چارواکو پر یو بل د 13 اونۍ د بریدونو تورونه پوری کړی دي. د اوکرين د دنپروسي می پولیسو د دسمبر پر 14 هغه کس گرفتار کړ چې پر همیا د نیټه یعنی پرون د شوی 14 لپاره تورن بل شو. په هغه 14 کې وتن وجل شو او د دوه پولیسو په ګډون څلور تنه زخمیان شوي. ول چارواکو ویلي چې نیول شوي و دیرش کلن ځایي تن د روسیې د استخباراتي ادارې پر حکم 14 کړې وه. په عین حال کې د روسیې وفاقي امنیتي ادارې نن وویل چې هغه یو مشکوک کس نیولې ده چې ورباندې د روسیې تر قبضې لاندې د اوکراین په دونیسک سیمه کې پر یوه ګاډي د 14 تور دی. د دسمبر 9 په هغه 14 کې د یو د جیل د یو ساتونکي وژل شوی او د هغه میرمن زخمي شوې وه. د دواړو حملو ذمواري لا چا منلې نه ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مو استاد لپاره رپورټونه راوړی دي. د بنو په بکخیلو کې هم کې مشتو د شمالي بلوچستان کډوالو نن پر درې مرز هم خپل احتجاجي پرلت جاري وساته. د دوی یو مشر ویل شاوخوا 2000 کورنۍ له میاشتنیو مرستو محرومي دي. د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون جوړنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر د وو نور ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپاره. خو هم د بلوچستان لپاره د غورځنګ یو مشر وایي چې عدالتونه او زندانونه د دوی مبارزه نشي کمزوری کولی.
په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي نو اوس یې هم نشي خاموشه کولی.
او په مومندو کې د ماربلو د کارخانو ځینې مالکان وایي د بجلی د زیاتو بلونو له وجې د پام وړ شمیر کارخانې بندې شوې دي.
95 روپۍ یورټ کې بجلی ټرینو ته میراویږي نو زیاتره کارخانو والا چې کوم دې کارخانې بندې کړلې او چا خرڅې کړلې.
هیله د مشال رادیو سره اوسې. اولنې موضوع ته راشو. د شمالي وزیرستانه بې کورشي وی خلک شکایت کوي چې د حکومتي ژمنو باوجود دوی مرستې ځنډیدلې دي. دوی په بکخیلو کې احتجاجي کیمپ لګولې او وایي چې د نقدي مرستو بندېدو له وجې ستونزې ډېرې شوې دي. د دوی په خبره کې حکومت مرستې نه ورکوي نو خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. خو دوی د بیرته ستنېدو په لړ کې د خپلو ړنګو کورونو د معاوضې غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان یو انتظامي چارواکي مشال لوته ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په موخه هڅې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
کډوال وای چې نه حکومت مرسته پر وخت ورکوي نه خپل سیمو ته ستنوي. د احتجاج یو ګډونوال او مداخلو مشر ملکی مرزای د غلطه احتجاج ته خپل وینا کې نن سهار وویل چې حکومت به لومړی د سلورو میاشتې ځنډول شوې مرسته ورکوي پس ته خپل سیمو ته د ستنولو نیټه ورکړي. خو سیمه کې د ډنګو کورونو ماویزې د واپسۍ سره سمې غواړي.
خپل سیمینا آره برد پا دخ دولمان ده زد و اورافی نخورو داده مو اخیری دلا چه کما دو بانداش ده پاچک تای شرط راو دی داغا دای چه تلویر سیمینا می باندی چه دا تلویر سیمینار کلی نوی ویلاشتیم ساوا سیمینار خلوس کلی نوی یه ها پیره مو داده پاچک بانداول وی چه دام خلق گروه دی خلا بیا مو بار داری داتمن کری نوی شرط راو دی داغا دای جزای سروا نکو نن د مو کچینا د مو سکولینا د مو مدرسې د مو پونه پارٹی بوغینا دا د وېخ نه خرادي دوله په باندې تو چې کما دو پونډا رانډا کمزړای دلا غوتا لا کوي په شان ختم د مو تا پرګوي په خاط مو تروپا انا بعد مو ولا ژبرتا.
احتجاج کوون کی وای چې احتجاج تر هغه نه ختموي تر سوې چې غوښتنه پوره نه وي. 2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کوراول چې د انتظامی حکومت په وینا اوستانه کړل شوی. خو د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د داخلو تحصیل نیمایي او شاوال پورا تحصیل به کوره شوی خلک لا هم نه دیستانه کړل شوی. د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقد مرستې ځنډول شوی. هر میاشت دوی ته د نقد مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپۍ جاری کیږي چې هر کورنۍ ته 40,000 نقد مرستې د دوی د موبایل سیم په ذریعہ لګلی شي. د کډوالو دغه غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی سیمې لا کلیر یا صفا نه دي، خو عمل یې په تیزی سره روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر کیږي واپسې به یې پیلاوي. د نقد مرستو کیس به هم زر جاری شي. د دوی سره مذاکرات لګیا دي، مطمئن به یې کړي. د پی ڈی ایم او ذیلی انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان صد د پاسه 10,000 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند کړي چې ستانه شوي نه دي، خو دا د تحصیل د تاخیل هغه کډوال دي چې نوم لیکنه یې شوې. د دې پرته تحصیل شاوال ټول خلک لا هم نه دي ستانه کړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د اوبر جنوبی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لدا تحصیل په میدان کلی کې د وسلوالو پوسټ ترمنځ په پرونی نښته کې یو عام کس وژل شوی دی. د وژل شوي کس وراره فراد علي برکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې ترې د پوځي سرتیرو په ډز وژل شوی دی. د برکي په خبره دوی خپل مړی بیګا مخام د احتجاج په توګه د لدا تحصیل تاڼې مخې ته کېښود، خو وروسته پوځ خپله غلطي ومنله او دوی احتجاج ختم کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بر جنوبي وزیرستان د نورو سیمو خلکو هم په وروستیو کې د وسلوالو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې عامو خلکو ته د تاوان او اوښتو په اړه شکایتونه کړي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنیګورم سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په میدون کلی کې د پوځ سرتیرو په ډازو عبدالحلیم په نوم کس وژل شوی دی. او د سیمه خلک احتجاجي درنه نه پاس د پوځ چارواکیو خپل غلطي منلې ده. د وژل شوی کس عبدالحلیم وراره فرهاد علي برکی د سترګې لیدلی حال او د پوځ چارواکیو په مذاکرات کې کړي لا وزینا مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
چردای ولاګه د زو خراب دا داس کې صاحب د میجو خورکې دو په میدان کې لیک شي ول تا د میجو تر دې ده په نادرک شي لیک دو د دې نادر د دې په وزن ای ول تا کور نی ولای د چا د هغه کوټه څخه دل په ځنه باندې په باندې په کوټه باندې په اوسه پلاستیک ورکو وا خورم ته ورکو ولا چا غم زیرام کا ولا کنه نی ما فایر وشه د دې د ګاډي داسې په غاړه پر دل په روډ باندې خو لکه فایر د دې د طرف نه و او هر می طرف نه و چې می ځغه سړی ولاګه د نو و سره یو بلکا سو یو دغه
خود سویلی وزیرستان لادے توڑے مشر شعیب ماسد چې د پوځ سرتیرو ناپیژندلې وسلاولې ترمنځ د هفته په 13 ورځ د ډازو بدلون په نتیجه کې عبدالحلیم برکی په نوم کس وژل شوی دی او پولیسو د دغې پېښې پلټنې پیل کړې دي.
تقریبا داسې 12 بجې ټیم چې دا واقعیا جوړه شوله په موقع خو میږ وطن یو خو بعد شوی رالی بې ډېر باندې هسپتال ته وړله. بهرحال کراس فایر شوی و بس خدا کراس فایر شه دای لګېدله او هسپتال لګېده چې چا طرف او لګې پوسټ مارټم نشته راښتانه وانه ښه دی کنه بیا ډېر باندې د نوو پښته چې میږ وانه ته پوسټ مارټم ته وروه. بهرحال لوای کین چې کوم یې انکار وکړل
پلادا سیمکشه د پوسټ چارواکیو له طرفه د احتجاجي درنه مشرونو سره د شوی مذاکرات په باراکشه لیاسه هم ویلي شوی ندی او نه په سیمکشه د وسلاوله ډالې له طرفه په میدان کلیکشه په پوسټ سرتیرو د بریټ په باراکشه لیاسه ویلي شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پیوکې.
دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د بلوچستان د هب یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او جنوبي وزیرستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر پولیسو ته په ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځایي مخکښانو مشارلو ته ویلي چې پولیسو د ډسمبر پر 8 پر یو ورځ د بلوچستان په هب او د سند په سکر خارونو کې د علي وزیر پر ضد مقدمه درج کړې دي. دوی په خبره دا جالب ځکه ده چې یو خو دا خارونه لیو بلا سلګونه کیلومتره لرې دي، او بل دا چې د مقدمه جوړولو پر ورځ علي وزیر په زندان کې و. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درج شو مقدمو په اړه لاس نه دی ویلي، خو پښتون ژغورنې غورزنګ وایي دا مقدمې د نورو هغو په څیر بې بنیاده او دروغجنې دي. نیاز علي معلومات راکوي.
د بلوچستان په هب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي، د بلوچستان هب پولیسو د دسمبر په 8 د علي وزیر په ضد د پولیس سرتیری نه د ټوپک تختولو په نورو د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړې ده، او بل مقدمه هم په دغه ورځ د سن سکر پولیسو د علي وزیر په ضد درج کړې ده.
په د باندې په 7 تاریخ باندې په هب چوکي د ګډانی چکم دی جیل د جیل سره چکم ګډانی تانه اغه اف آی آر کټ کړي دی، ایف آی آر کې لیکلی و چې دی د جیل نه رها شو، نو هلته کې د پولیسو نه کلاشنکوف یوړو بیا فایرینګ وکړو. حالانکه دی د جیل نه راوتلی هم نه دی. د سکر پولیس چې دغه 7 دسمبر 2024 یعنی په کم 7 تاریخ مازیګر 5 بجې چې د ګډانی والی فایر کټ شوی په بلوچستان کې، په هغه 7 تاریخ 15 بجې مازیګر په سکر سیند کې ایف آی آر کټ شوی چې د دې په منځ کې تقریبا 600 کیلومتره فاصله ده.
هدایت الله پښتین زیاته کړی د بلوچستان په هب کې د علي وزیر په ضد درج تازه مقدمه کې عدالت د دسمبر په 9 علي وزیر د 15 ورځو لپاره او نن د دسمبر په 14 نور د 2 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. د بلوچستان په هب کې د علي وزیر په ضد درج مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 8 د ګډانی زندان په مرکزی دروازه کې د پولیس سرتیری نه ټوپک تختولې، په نورو پولیسو یې ډزې کړې دي او پولیسو ته یې د چاودنی ګواښ کړی دی. بلخوا د سن سکر سیمې بایجی شریف پولیسو د علي وزیر په ضد هم د دسمبر په 8 مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم شامل دي. په یاد مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 8 د سکر په یاد سیمه کې په سړک خلکو ته وینا کولو په محل د ریاستی ادارو ریاست خلاف ویناګانې کړې دي. د علي وزیر په ضد دا تازه 2 مقدمې په داسې حال کې درج کړې شوې دي چې د دسمبر په 15 د هب ځایي عدالت په سیمه کې درج شوې یو وروستۍ مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی و، خو هم په دغه ورځ د بلوچستان د حب ضلع مرستیالي کمشنرې روحانه ګل کاکړي علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې مادې 3MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانی کې زنداني کړی و. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر په 3MPO کې د نیولو په ځدی بلوچستان های کورټ کې خواس کړی دی، او دوه نورې مقدمه به هم په عدالتونو کې چیلنج کوي. لدې وړاندې د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په یو مقدمه کې نیولې وو. علي وزیر چې روان کال د اگست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې بند تیر کړ، او د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپاره. د پښتون ژغورنې غورزنګ په بلوچستان کې مشر نور باچا مشال لیډیو سره په خبرو کې پر خپل غړو او پلویانو لګیدلی تورونه رد کړي. نوموړي په وینا چې ریاست د دې مقدمو د لارې د دوی د غورزنګ مخه نسی، خو دوی به خپل پر امن مبارزه جاری ساتي.
د دې ټولو سره مقصد د دوی دا دی خو چې کم خلک په دې ماحول کې هم د حق لپاره ژغ پورته کوي، د ترهګرۍ مخالفت کوي، د امن لپاره ژغ پورته کوي، د خپل وطن د خپل اولس د حق غوښتنه کوي، نو دوی هغه اوازونه په دغه طریقو باندې خاموشه کول غواړي. خو البته په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورزنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي، نو اوس هم نسی خاموشه کولای.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شو بیا خوشي شوې دي. هغه د 2023 کال د نومبر په 14 د ډېر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 21 په ضمانت لزندانه خوشي شو. تر دې دمه د علي وزیر په ضد په بیلابیلو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې 19، په اسلام آباد کې 2، په بلوچستان کې 2، او په سن صوبه کې 15 مقدمه درج کړې شوې دي چې په ځینې مقدمو کې نوموړې عدالتونو بری کړې او بیا په ځینو کې په ضمانت خوشي شوې. خو نوموړې چې سخت کال د اگست په 3 په اسلام آباد کې نیولې شوې، تر دې دمه لا په زندان کې بندي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیر سږ کال 3 ته لوړ شوی دی. د پولیو د مخنیوي کمی ادارې د ډسمبر 14 یعنی له سبا څخه په ټول هیواد کې د پولیو کمپین پیلول اعلان کړی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي دی چې د کمپین د امنیت لپاره 2,000 سرتیری ګمارل شوی دی. د په خبره هڅه به وکړي چې 6.5 میلیون ماشومان واکسین کړي. نوموړي زیاته کړې چې کمپین ملکور میں پرته په ټولو صوبه کې د ډسمبر 23 پورې دوام ولري. غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې په ټولو صوبو کې د دسمبر د 14 نیټې نه تر دسمبر 23 نیټې پورې د 50 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو کمپین اعلان کړی او اړوند ادارو په ټولو صوبو کې د دې راتلونکي کمپین لپاره تیاریانې پیل کړې دي. په دغه اړه په پیښور کې د پولیو د مخنیوي د بیړنیو عملیاتو صوبایي مرکز یعنی ایمرجنسی اپریشن سنټر کې په یو خبری غونډه کې د یاد مرکز مشر عبدالباسط په خبری کانفرنس کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې به د کورم ضلع نه علاوه په نورو ټولو ضلعو کې دا کمپین ترسره کیږي.
16 شپاړسم د دې میاشتې شروع کیږي. په غونډه صوبه کې به وي، صرف په کورم ضلع کې به نه کیږي. زموږ چې کم ټوټل ماشومان دي د 50 کلونو چې د هغوی عمرونه کم دي، هغه 6.5 میلیون تقریبا 65 لاکھ ماشومان دي چې به کور کیږي. د دې لپاره 42,000 سیکورټي ده، 54,000 زموږ ټیمونه دي هغه تشکیل شوي دي. د دې لپاره تر کمې پورې چې د کیسونو تعلق دی نو زموږ تر اوسه پورې 18 کیسونه د پولیو د صوبې نه راغلي دي.
په عین حال کې د پیښور ډیویژن د کمشنر ریاض محسود په دفتر کې د دسمبر په 14 د انتظامیه پولیسو او روغتیا د چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې په کې د روان کمپین د تیاریانو جاج اغیستل شوی دی. په دغه اړه د پیښور د کمشنر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وایي.
د پیښور کمشنر ریاض خان محسود زیر صدارت یو غونډه وشوله چې په کې د پیښور ډیویژن 15 اضلاع، پیښور، نوخار، چارسده، قبائلی سیما مومند او قبائلی سیما خیبر، د دې ډیپټی کمشنران او ډیسټریکټ پولیس افسران، ډیسټریکټ هیلث افسران، بلدیاتی نمائندگان او نور چې کوم چارواکي دي هغوی په دې کې ګډون وکړل. او مهمه خبره دا ده چې انکاری والدینو کې په تدریج کمی راغلی دی. په دې باندې په دې اجلاس کې ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار شو او په دغه طرز باندې کوششونه جاري ساتلو باندې اتفاق وشلو.
د پولیو د مخنیوي را روان کمپین لپاره تیاریانې په داسې مهال روانې دي چې هم 13 ورځې د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په پاکستان کې په 400 نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق وکړو. د پولیو د دې نوي ثبت شویو پیښو سره په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 3 ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې څېړونکو او سیاسي مشرانو د مرکزی وزیر اویس لغاری په هغه بیان نیوکې کړي چې ویلي صوبې باید مرکز ته د بجلی اربونه روپۍ بقایجات ادا کړي. نوموړي وزیر د خبر د خیبر پختونخوا صوبې لپاره هم کړی ده. شنونکي وایي برعکس مرکز له کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی د خالص منافع په مت کې پیسې نه دي ورکړي او چې له وجې دوی په خبره هغه صوبه دا مهال مالی ستونزو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
دا توانای او بجلی وفاقی وزیر اویس لغاری خپل بیان کې ویلي چې د کلونو راسې د مرکز په صوبو باندې د بجلی مت کې بقایا پاتې ده او روانه میاشت کې دوی د دغه بقایا پیسو واپس اخیستلو لپاره کړنلاره ټاکلې او د سلورو وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولې دي. خو بیا خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت په پارلیمان خبري غونډو او دغه ډول د صوبې د وسایلو او آئینی حقونو په اړه کله هم خبرې کړې. د صوبې د بجلی د اوبو او نورو قدرتي زیرمو د مرکز په ذمه د بقایاجاتو غوښتنې کړې دي او مرکز دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. دا باجوړ زلینا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي چې پښتونخوا په وسایل کتاب هم لیکلی مولانا خانزه بوي چې د اوبو د بجلی د گیسونو او نورو وسایلو شوخه سبان دي 2000 ارب روپے د صوبې د وفاق په ذمہ دي کم چې آئین هم منی خو د هغه ذکر نشته دي.
د پاکستان په 10000 میگاواټ بجلی کې چې کما د اوبو په پیداوار باندې جوړیږي او پاکي تقریبا 2000 میگاواټ بجلی د پښتونخوا ده. زمانی وشولې او چې کم تازه فکر دی نو د وفدا د وفاق په غاړه باندې د پښتونخوا صوبې تقریبا 2000 ارب روپۍ د بجلی د رالټۍ جمع شوې دي او په دې کې کله اسی هغه وړو کې مال ګاډېر معمولی کله په کال کې ورکړې شي د قسم په شکل کې او نور هم داسې مختلف زمنګ چې نور وسایل دي تیل دی ګیس دی یا دغه رنګ د ان اف سی ایوارډ لاندې زمنګ د قبایلی سیمو لري سلنه برخانو دا تقریبا 3500 ارب روپۍ نه زیات زمنګ د صوبې د پښتونخوا د وفاق ته بقایاجات او قرض پاتې کیږي.
وکیل اکبر هوتی هم د پښتونخوا په وسایلو او آئینی حقونو څېړنې کړې دي. وایي چې د آئین یو اصل یو شپیتو دوهم آرټیکل یا ماده لاندې کوم وسایل چې کوم صوبه کې پیدا کیږي د هغې رایلټي حق اول د هغې صوبې دی کوم چې وفاق د 1300 راسي خیبر پښتونخوا ته نه ورکوي.
1973 نه واخلې تر 1991 پورې د هایډرو پاور په مت کې خیبر پښتونخوا ته د مرکز لاړخه یو روپۍ نه ملو شوې ده. چیلنج باندې اس کو حویس لغاری دا خبر ہے کہ کم بجلی جوڑے گی کا ہائیڈرو پاور دے یا دا نور نہ دا ترمل نہ یا دا گیس نہ یا دا دین چ کم بجلی جوڑے گی دا نیشنل گریڈ دی وغ بیا دی سبول ور کئی او اگ پیسے ور تے پاتی کی گی نو اگ بل یو سوال لے خوز دا ویم چې دا اویس لغاری صاحب دا خبره دا خو فهمید گی صاحب کتاب غوړی دا نست غوړی زکه چې ز چې غوامه چې زما په مرکز باندې د دستور د آئین مطابق زمونږ د صوبې پیسې چې نه په مرکز باندې دی نو مال رایلټی زما رایلټی نه کیږي زما نه غوړی.
خبریال لحاظ علی وای چې اواز د اوبونه چې کوم بجلی پیدا کیږي هغه د نت هډل پروفټ سبان دی 80 ارب روپے د خیبر پښتونخوا د مرکز په ذمہ دی.
ګوري د خیبر پښتونخوا د بجټ یو لوی حساب د اوبونا ترلاسه شوی بجلی چې وفاق استعمالی د هغه ګټه د دیتا نت هایډل پروفټ ویل کیږي. دیو کې خیبر پختونخوا په پیک سیزن کې تقریبا 12000 میگاواټ بجلی نېشنل گریډ ته ورکي بر پختونخوا چې مونږ ته د ګټه هم ملاوي شي. پروان بجټ کې تقریبا د مالیت چې کم دی هغه 2.5 روپۍ دی او تقریبا مجموعي بقایاجات او چون دی وکه تقریبا 70 ارب روپۍ دی چې وفاق په خیبر پختونخوا ته ورګي. خو دی وکه د بد مرغه وفاق لخوا بار پختونخوا ته دغه پنګه نه ورکړل کیږي کوم چې په 2017 کې د ای جی ان قاضي فارمولې ته پاغه باندې اتفاق شوی چې پیسې ورکړل کیږي. نو دغه رنګ خیبر پختونخوا دی واقع تقریبا 1300 روپو بقایاجات هم غواړي.
خو مرکز کې چې د چا هم حکومت راغلي وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د مالی ستونزو باوجود دوی ټول ثبوت خپل مالی حقونه د ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن د لاندې ورکوي. دا توانای او بجلی وفاقي وزیر اویس لغاری خپل یو بیان کې د زیارت پورز ویلي چې د پنجاب صوبې پزیما د مرکز 8.5 ارب روپۍ دی. د سند پزیما شوخه یو کم 7 ارب روپۍ دی. د بلوچستان ته شوخه یو کم 7 ارب روپۍ او خیبر پختونخوا ته 8.5 ارب روپۍ نه سیوا بقایاجات دي او د لړکې د سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم استولي چې دغه بقایاجات مرکز ته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال ریڈیو اردوونکو په پیښور کې د مخام شپګنی می بجې شوې لن خبرونه درته اورو. بنو په بکخیلو کې شمالي وزستان د بیکور خلکو احتجاج نن پر درې مرز هم روان وو. دوی د دسمبر له 14 راسي په لټ وهلې او شکایت کوي چې حکومت له تیرو شاوخوا څلور میاشتو راسي مرستې نه دي ورکړي. په احتجاج کې شامل د مداخلو یو مشر ملک مرزي نن مشالو ته ویل چې د کډوالۍ محتاجۍ له ژوند نور تنګ شوي دي. د زیاته کړه چې که څه هم سیمه روانه ده خو حکومت دې ورستانه کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته هر میاشت له کډوالو سره د مرستو لپاره شاوخوا 15 روپۍ ورکول کېږي، خو دا ځل د په خبره چې د پیسو د کمی له وجې د کډوالو ته نقدي مرستې پر وخت نه دي رسیدلي. د باجوړ اوسیدونکي او پولیس وایي چې مامون تحصیل کې امنیتي ځواکونو یو تن وژلی دی. د باجوړ د پولیسو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن مشال لوی ته د نوم نه خولو په شرط وویل چې پېښه پرون د مامون تحصیل په واړه خرکې سیمه کې هغه مال شوې کله چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د زرګاوي په نوم د یو تن د نیولو هڅه وکړه، خو هغه مزاحمت وکړله او په نتیجه کې ووژل شو. د امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت او پوځ وایي د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه کې دفاعي عملیات کوي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې د عملیات پر مهال ولسي خلک ځورول کېږي. د بلوچستان د هبي وزارت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلي وزیر د اوو نورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپاره. په هب کې د غورځنګ یو مشر هدایت الله پشتین هم پرون مشاروي ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوی چې د دسمبر پر 8 پر ضد جوړه شوې وه. بلخوا د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور باچا مشالډو ته ویلي چې غورځنګ به د پښتنو د حقونو لپاره خپل سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. ټاکل شوی سره سبا په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي چې د صوبې د کمپاین د امنیت لپاره دوه سلوي زره سرتیري ګمارل شوي دي. دا چې کمپاین به د دسمبر تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. او د اوکراین او روسیې چارواکو په یو بل د تیرې اونۍ د بدون کور پورې کړی دی. د اوکراین د دنیپرو سیمې پولیسو د دسمبر تر 14 هغه کس گرفتار کړي چې پر همیاده نیټه یعنې پرون د شوي او چاودنې لپاره تورن بلل شو. په عین حال کې د روسیې وفاقي امنیتي ادارې نن وویل چې هغه یو مشکوک کس نیولی دی چې ورباندې د روسیې تر قبضې لاندې د اوکراین په دونیس سیمه کې پر یوه ګاډي د چاودنې تور و. مشال ریډیولن خبرونه اوس یو بل موجود. ملګرو ملتونو د اختیار نړیوالې ادارې WHO د 2040 زیږدیز کال په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هر یو ساعت کې یو مور او په هر 40 ساعتونو کې یو سلو وصل وخت نوي زیږیدلي ماشومان مري. د دې لویې وجه د طبي سہولتونو نشتوالی خول شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنې خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا پر نجونو د طبي زده کړو بندیز به د میندو او نورو او نو زیږیدلو ماشومانو شمیر په بې ساري ډول نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2040 کال د دسمبر په لومړیو کې د نجونو پر طبي زده کړو بندیز ولګاوه. په دې اړه د فرانس پریس اژانس رپورټ بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د افغانستان په سرخار کابل کې په شفاجو شخصي روختون کې ډاکټرانې اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر طبي زده کړو بندیز به روغتیا پالانې کمی او د حامله یا امیدوارو میندو مړینه زیاته کړي. د روختون مشره ډاکټره نجمو سما شفاجو چې په افغانستان کې د نسایي ولادي ډاکټرانو د اتحادی مشره هم دا پر طالبانو غږ کوي چې هغه بندیز لری کړي.
ممکن دې شي د دې بندیز اغه زرمونه وینو، خو درې یا څلور کاله پس به وګورو چې د نوو زیږیدونکو حامله میندو مړینه به ډیره زیاته لوړ شي. نرسانی او روغتیا پالانی د ډاکټرانو د وزرو په شان دي. کمرغه وزري ونه لري نو نشي الوتلې، مطلب دا چې ډاکټرانی لاغي بغیر اس نشي کولای.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په پیل کې پر نجونو د طبي زده کړو بندیز ولګاوه. د فرانس پریس خبری اژانس د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د طالبانو لخوا پر طبي زده کړو بندیزونه به په سمدستي ډول 15 زره هغه افغانان له زده کړو راوګرځوي چې د نرسنګ او روغتیا پالنې په برخه کې تعلیم کوي. په دوی کې هدیه هم دا چې خپل او د هواد راتلونکي ته پریشان ده.
واقسمه که معلومدار زګه وضعیت
معلومدار د چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. په نړۍ کې افغانستان د هغو هوادونو په سر کې دی چې حامله میندې او نوی زیږیدلي ماشومان پکې ډیر مړه کیږي. اوس چې د افغانستان حالت ته ګورم نو فکر کوم چې هیڅوک باید دلته ماشوم ونه زیږوي. طالبان چې څنګه وایي له هغه معلومیږي چې ټول روغتونونه به نارینه ونیسي. فکر نه کوم چې افغانان به د ماشوم زیږولو لپاره نارینه ډاکټرانو ته ورسي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دا وخت په هرو څلیرش ساعتونو کې څلیرش حاملې ښځې او یو سل وش پته نوی زیږیدلی ماشومان مری. د ډبلیو ایچ او په وینا د طالبانو بندیزونه به روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی نور کم او د هغې مړینې کچه زیاته کړي. په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه حکومت نیولې. تر هغه وروسته یې پر نجونو د شپږم ټولګي پورته تعلیم بند کړی او ښځې یې په دفترونو کې له کاره منع کړي دي. دوی له تیرو دریو کلونو راهیسې وایي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د یو شرعي چوکاټ په جوړولو بوخت دي، خو ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته د تعصب له ټولنې د بلولو او جنډر اپارتایډ نوم ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د افغانستان واکمنو طالبانو هغه وزیر رد کړی دی چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجنه د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې پر ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلې. طالبان په داسې حال کې خپلمنځي اختلافات ردوي چې یو شمېر رسنۍ، بهرني ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډیر خوشحاله کیږم. دا د دې معنا لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څه نشته. ما د چا په خبرو غوږ نیسي، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او ویې ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اوه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وه. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې لومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په ممندو کې د ماربلو د غرونو یا درنګونو مالکان او کارخانه دار چې د ماربلو کارخانه په سیمه کې لري، هلته نن سبا په کاروبار کې دوی وایي چې ډېرې ستونزې راغلي دي. دوی په وینا سړکونه خراب دي، د کاڼو ایستلو ماشینونه نشته، تیل ګران دي او د بجلی بیې هم خورا پورته شوي دي. دوی وایي د ستونزو له کبله په سیمه کې د ماربلو کاروبار زخت خراب شوی او ګڼې کارخانې تړلې پرتې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د هیواد د مالي ستونزو د حل په خاطر یې له نړیوالو مالیاتي ادارو پورونه اخیستي دي او بجلی ګرانه کړې ده. شانواز ترکزی د موضوع تفصیل راکوي.
د محمدو د کانو کاروباریان وای ګڼ شمیر کارخانې ودرولي. هغلته د غرونو مالکانو د ماربلو کاروبار په کموخت خپه دی وای. ګڼ شمیر خلک بے روزګاره شوي. سید صافی د لکړو تحصیل وسیدونکو او د زینو درنګونو یا کانونو مالک ته هغه مشال رډي ته وویل غرونو ته ورغلي سرکونه هم خراب دي او د کانو روزګار کې ځینې نور مشکلات هم شته.
ته سرکونو نشټواله دي هغه کې مونږه چاودنه کوو د پکدان کې او غزمن کم کانې ځای کیږي، بل اخراجات ډیر زیات شوی دي. د مشینرو چې کوم لاګښت یې هغه ډیر زیات شوی دی. دیو جنټر غټ اثر پزمنګه په ګټه وټه باندې پریوته دي. بل خبردار او بل خبردار چې دی غریب غربت وړي پیسې ملاوي دي، کوند روند ته ډیر روپۍ ملاوي دي او کوند روند روپۍ دې سره ختمي کې چې روزګار باندې ډیر پد هغه پریوزي.
دغه غرون نه د هر وتون کې ګاډي په سر په حساب سره ځینې پیسې د غرونو د ملکیت په وجه دغلته میشتو قبیلو ته ورکیږي. هغه پیسې بیا دغه قبیلو په خلکو تقسیمیږي چې د زیاتره بیوسه نارینه او زنانو د کورونو خرڅونه پرې پوره کیږي. دغه ستونزونه علاوه هغلته بیا د قبیلو ترمنځ هم د غرونو په سر لانجې زیاتې وي، لکه دغه سیمې اوسیدونکي فضل ودود صاحبه وای.
دلته قومي شخړې دي چې په دې غرونو باندې مختلف قومونه چې کوم دي هغه وران دي. دا غې د وجه نه چې کوم دي اکثر دغه غرونه بند وي، چې کله غر بند وي نو بیا د غرونو کې چې کوم مزدوران کار کوي نو هغه ته چې کوم دي او دا غې مزدوري چې کوم دي متاثره کیږي. دغه رنګ کارخانو ته چې کوم دي به کانې نه ملاويږي، کارخانې متاثره کیږي.
د محمودو تر ټولو زیات مشهور ماربل د زیارت او د خانقاه د غرونو دي. هغه ته شوخه 200 کانونه یاد رنگونه دي. تر هغه وروسته په انبار کې ګومبته او کیمور د دویزو غرونه په خوایزو او بایزو کې یار اخیل سړی خو او د تور خوانه هم ماربل وړي شي. د محمودو د غرونو نه د ګړوړون کوټر کو نشمیر هم شوخه شپک کله وړاندې د 3000 پورې و. خو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحاد مشر سیول خان وای چې دغه شمیره اوس 800 تر ټیټه شوی ځکه کارونه کم شوي. په سبحان خور شو قدر کې کارخانه دار کامران صافی وای چې ګڼ شمیر کارخانه یې هم ولاړې شوي.
بیرونه دومره حد کې راځي چې چرته به موږ په 14-15 روپۍ یونټ بجلی موږ ته دغه کېدله او یا اوس چې کوم دی 85-95 روپۍ یونټ کې بجلی فکټرینو ته ملاویږي. نو ډېر زیاتره کارخانو والے چې کوم دی کارخانه بندې کړلې او چا خرڅې کړلې او وسوک لګې دي وباسي.
نو کامران صافی په خبره سبحان خور شو قدر پرچاوی یا کون او پیر بالا ورسکروټ په خبر باندې ونیم سو کارخانه وی هغه کې شو خو درې سو کارخانه ولاړې شوی. دغه کارخانه داران زیاتره د بجلی د ګرانۍ شکایت کوي، خو د بجلی ګرانۍ د پاکستان وفاقي حکومت د هغې وروستو راوستي چې کله یې آی ایم ایف نه قرض اخیستو او آی ایم ایف ورته شرط یې ښودلی و دوی باید په بجلی کې رعایتونه هم ختم کړي او قیمتونه دې سیوا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې د کلاشانو کلنۍ او مذهبي میله چاوموس دوام لري. دا به د دسمبر تر 28 پورې وي چې کلاشان پکې د نوي کال جشن لمانځي. ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال هلته د نورو کلونو پرتله د ورغلو سیلانیانو شمیر کم دی. ګلیاز د کلاشانو د دې میلې په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په کوز چترال ضلع کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تهوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځایي اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تهوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
هغه کې قرباني هم دی، د برازې کې دغه دی الټر دی، هغه کې دا قرباني کوي. بیا دې کې بچو د پاره دی، بیا د بيزي ميزي چې کوم دی هغه د پاره هم دواګان دی. بیا اخره کې دا داوداتو دی، داوداتو دا تغزين دی. بیا د مرغو مرغو د پاره هم د دعا کوي، یو ورځ هغه د پاره د غډېږي.
اشرف قیمت ویل چې په چاموس تهوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکي کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي؟ اشرف قیمت زیاته کړه
قاضیان چې کم دي سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د بره هیل غوږ هغه تزي بیا بد د سوري تا کې نه ستي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري ځای چې کم دي دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی و کنه، دا لیست کې دی، یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی.
چاموس تہوار کی پدوی مونی کی غیر کلاشان نہ پر خودل کی گی چھپا رسومات کی برخ واخری. اشفاق حکمت وئی پدی کی زائی مشران ناست کبی
دے کی دا ایر چی کم دے کنا جی دے کی دا معلوم ہے کی دا ایر سنگ تیرے کی دا لکا خشکی والا ایر شی نہ باران والا شی نہ دے کی دے بچو دا پارا ہم دے یو ریچول کئی اغه څه ټیم کې کول پکار دی دا ټول ایئر چې کم دی کنه دی ټیم کې کلکولیشن کوي. 200 قضیان دی کې کینی تقریبا سلور 15 قضیان یو کلی کې دوا کلی نه دا کوي یو کرکال دی یو برابرون کې دا کوي.
چاموس کلاشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی، خو په دې رسو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د نامنې او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې نامنې نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره من هي، هم ته کوئی سره مسله هي نه، بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من دی. تدا سے مسئلے نشتہ زخپل د چاوموس میلی رپورٹنگ لپاره ورغلی وم او الت بهرنیانم او د هیواد لنور برخو نه هم خلق راغلی وم.
کوئی اس طرح کوئی بالکل کوئی حدشا نہیں ہے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے.
خو اشاکمت دی خبر سره اتفاق نه کوي. دی وای چې لنور کلونو پرتلا د بهرنیانو او مقامی سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کمواله راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم دے خو پد میلا باندی پروس کال کالم خو دے کال یو سو شو یو بوکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیاں مون نہ دے یارے کی کنا اغام ناراضی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارن رام دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا او دے پولیسان دا اخوا دے خوا یو انگریز ناراضی ور پسے چل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی د کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تہوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جونې په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبې کوي. سیلانان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورزي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، استادان او د پولیو ډلو کارکونکو وایي چې د تیرې سمدې راهیسې وسلوال ګواخي او حمله ور باندې کوي. د خیبر کاروباري کسانو هم له مشال لور سره د خپل امنیت په اړه ورته اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او دوی په خبره چې د لکو په اړه معلومات ټولوي او بیا یې د قانوني کاروایۍ لپاره د پولیسو له ترګرۍ ضد څانګې سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وایي په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
چې کله د امن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو ته یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. نو دا شان دي چکم وسلوال ګروپ درفن په قاعده نوټس ملاویږي، کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي هغه کې د عوامو نمائندگی ترجمانی کیږي نو بیا هغه چکم سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردی ویل چې د ژوند بیلا بیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان له دې سیمه د پاکستان نور خارونو ته په کډه کډلو مجبور شوي او په خاموشي سره وتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلینګ دی، کم کاروباري خلکو لا بته کالونه کیږي، کم چې لکه جرنالیست یا ویل خطر ده، استادان دي دوا په دې لنډ ورځو کې هدف شول کنه ټارګټ شول. چې کم د کار خلق دی هغه ټول ځان لزی ګوري چې کاروبار هم بلځل یو سی او چې کډه وړي شیم چې یو سی او که په خپل څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی ځان لدا کوشش کوي چې لا ورته وزم یا کراچی ته وزم.
د خبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردی مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکی ورکړل شوی نو دوی باقاعده روزنامچا درج کوي او کیسونه د ترګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډی ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایی کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابی ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدنی او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې هلته د این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې وروستو کې وسلوالو ته درنا مرګ ژوبلا اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار پر وخت وجل کیږي. په 2023 کال کې پاو وجل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلي ضلع سره وو. دا چې د کان کیندونکو د مرګ ژوبل شمېره ول ډېره شوې او دا چې په شانګله کې پراخ کورنۍ اوسې تیریږي چې غړي وجل شوي دي. دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو چې د شانګلي د باسي کلي د زاهدي بیبي په غږ پیلېږي. د هغې او زوی د کان پریوتو په پیخه کې وجل شوی دی.
دا غد دا شانگلی دا الپوره تحصیل دا باسی کلی دا زاهده بی بی ده چه خپل هاگ دو ویشکلن روی حمید رحمان یادوی و وای چه پا کم ورزی دا واده نیتکی خودا نهم پا هاگ ورز دا روان کال دا جولای پا وما دا بلوچستان پا مچ که دا سکرو پا یوکان که دا گیسون دا چودن لاملا و بچل شو خو زاهده بی بی پا دی غمیده که یوازن مور نده بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر لسمې پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور شوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر لسمه وویل چې په دغو وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
تعداد چې ده نو اته سولويش نو زمونږه د شنګلي کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمیره زمونږه یو کم 50 ته ورسېده. و دېرش کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې مازور دي د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو دېرشو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیرو دېرشو کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کان کیندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3500 د شانګلي بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلي د الپورې تحصیل شپږ دېرش کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې عمر مې تقریبا 36 سال کې ده. 15 میاشتې زما وشخپې مې بیکاره دي. لا پوره حرکت پې نشم کولی. درې مې بچین دي، یو مې الګ دي، دوه مې جنکۍ دي، رونه مې
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناکه نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلی نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیات کړه،
ټول دنیا کې مایننګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی قسمتي ده. دلته بزرگونو مائنز دی بزرگونو او انسپیکٹر چیز او کی دا چکی جی دا فیزیبل لے کنن دے دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آگا انسپیکٹر دلتی سلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د کوزیدو لار به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
شنګله چونکه هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده، اګریکلچر او داغ جی خپل پوٹینشیل شته سره منرل او کنه سره خو انفارچونیټلی چونکه صدا سي نیرس اکنامک زون هم نشته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کویله کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارډ پاور کیپاسټی پاکستان نو داغه لپاره ما خلاص پدې بیل کې او دوه هارډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی چې کله کې کان کنټرول په اړوي تاریخو سره دی داغه سیفټي ډېر کمزور دی.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مادوره شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د دریو واړو صوبو په صد پاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا 3000 کانونو کې، 35000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې، او 60000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.